دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومني. پادیو ستا خبرې غړي کې درته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې خبرو نړیوالو او پاکستاني مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده. خو تر هڅه وړاندې به له فرخند اسد څخه د دې سات خبرونه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټی کی. په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو د بشري حقوقو ډلو د لاهور د یو عدالت څخه د خبریال سیرل المیډا د نیولو امر غندلې دي. د بلوچستان اسمبلی غړي وایي د صوبې په پښین او کلاس سیف الله کې د نامنیو پیښو اندېښمن کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې تیر ورځ په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې ایران دې ګوښه کړل شي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ هغه فیصله غندنه کړې ده چې پکې د دغه هیواد انګریزي ژبه ډان رسپانې د یو خبريال سیرل المیډا د نیولو امر شوی دی. دغه فیصله د هغه وروسته شوې ده چې کله د نوموړي په یو مرکه کې د پاکستان پر پوزنی وکی وشوي. د دغه فیصله وروسته د سپتمبر په 15مه په ټویټر خبريالانو او سیاستوالو د لاهور های کورټ په دغه امر سختی نیوکی کړې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن تیر شپه ناوخته مشال ریډیو سره په خبرو کې د عدالت دغه فیصله غندنه وکړه.
په تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بندیزونه لګول کیږي که هغه اخکاروي او کپټ نو مناسب نه دي. په موجوده حکومت د ځینو مذهبي قوتونو لخوا د اثر له کبله د اظهار او رسنیو ازادي متاثره کیږي او د دې تاوان جمهوریت ته رسي.
عدالت چارواکو ته دا هم ویلي دي چې په 8 اکتوبر د هغه کیس ته اوریدنې پر وخت خبريال المیډا هم عدالت ته حاضر کړي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف تیار کړل شوی دی. په دغه مقدمه کې پر نواز شریف تور دی چې د تیرې مې په میاشت کې په یو مرکه کې د 2003 کال د ممبئی حملو کې د ککړو وسلوالو سره د پاکستان د پوځ د مبینه مرستې خبره کړې وه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي خبريال سیرل المیډا یوازې خپل کار ترسره کړی او د زیاتوي هغه د یو سیاستوال سره خبرې کړي او همغه شان یې وړاندې کړي دي. په پاکستان کې خبريالانو د لاهور عدالت دغه امر د صحافت پر ازادۍ یو بل حمله ګرځولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره یې په یو غیر رسمي لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړي دي. د پاکستان د سرکاري راډیو د یو خبر لمخې قریشي تیر ورځ ویلي په نیویارک کې د ولسمشر ټرمپ سره د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په ښه کولو خبرې وکړې چې د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ورته مثبت ځواب وایو. نوموړي دا شان د چین، جاپان او نیپال د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډو کې ولیدل. نن با په اسلام آباد های کورټ کې د بشري حقوقو مبارز حیات پریغال د ضمانت د کیس اوریدنه کیږي. د هغه کورنۍ او ملګري تمه لري چې نن به ضمانت منظور کړل شي. د حیات پریغال وکیل اډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې نن به پریغال په ضمانت خوشي شي. تیر ورځ منیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د بشري حقوقو مبارز حیات پریغال دې زر تر زره او بې شرطه خوشي کړي. حیات پریغال د 2013 کال د جولای پر زما په ډریسمل خان کې لخپل کوره پورته کړل شوی و چې وروستو د راولپنډې اډیالې زندان ته ولېږل شو. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصر الله زیری لخوا په صوبه کې د امنیت په اړه په تحریک التوا باندې تیر ماښام بحث وشو. پر دې مهال په خپله وینا کې نصر الله وویل چې پر نیشنل اکشن پلان باندې 10% هم عمل نه دی شوی او زیات یې کړه چې تر څو پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل نه وي شوی تر هغه وخت په صوبه کې امنیت نشي ټینګېدلی.
دا واقعیات یقینا داسې معلومیږي چې د وزیرستان آباد اوس موږ دغه سیمې سویلي پښتونخوا ته دغه حالات را روان دي د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ او حکومت ته مې وویل چې په کار دی چې کم نیشنل اکشن پلان په تیر پارلیمان اسلام آباد کې جوړ شوی 22 نقاطه په هغه باندې عمل وسی.
غونډې ته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلیم کوسا اول چې په کلا سیف الله کې د لیویس په وژنه کې تورن کسان به ډیر زر ونیول شي. په پرونۍ غونډه کې زیاتره غړو د بلوچستان پر امنیت خبرې وکړې او په حکومت یې زور راوړو چې د صوبې د امنیت لپاره دې پوره ګامونه پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې تیر ورځ په خپله وینا کې په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې تر څو د ایراني حکومت مشرتابه په منځني ختیځ او له دغې بهر خپل جارحانه پالیسۍ نوې پریخو دي تر هغې د ګوښه کړی شي. ولسمشر ټرمپ په دغه وخت ایران په اړه وویل،
موږ په نړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړي هیواد ته د دې اجازت نه شو ورکولی چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناکې وسلې ولري، او موږ پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې د ایران د هغه ټولو خلکو ملاتړ وکړي چې د خپل برخلیک ټاکلو او د مذهبي او ټولنیزو حقونو لپاره هڅې کوي.
له ولسمشر ټرمپ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې وویل، له ایران سره له لاسلیک کړي د 2015 کال اټومي تړون نه د واشنگټن وتل او په نورو هیوادونو هم دا فشار اچول د نړیوالو قانونو خلاف عمل دی. سپینا ماڼۍ وایي ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر به په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي چې پکې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې پر خپل ګډون او د ورځې په خبرونو بحث وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرس په خپل ټویټر لیکلي، د ولسمشر ټرمپ دا خبري کانفرنس په نن چهارشنبه د نیویارک په وخت مازیګر 5 بجې وي. او بل خبر دا چې په دوبۍ کې روان د کرکټ ایشیا کپ لوبو کې نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ میچ دی. پرون افغانستان له هندوستان سره لوبه مساوي کړه. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په سوځېدو یې په 500 اورونو کې 125 رنزونه جوړ کړ. د افغانستان محمد شهزاد 143 رنزونه جوړ کړ او مین آف دی میچ شو. هند بیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 125 رنزونه جوړ کړ. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخیستل کیږي او 125.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 103.75 روپۍ او 103.75 روپۍ 6 پیسې. یو ایرو 106.40 روپۍ 6 پیسې او 106.40 روپۍ 10 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 4.45 روپۍ او 4.10 روپۍ. یو سعودي ریال 3.5 روپۍ 6 پیسې او 3.5 روپۍ 15 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 2 پیسې. او 375 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.5 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 24.5 او کم نه کم 30، په ژوب کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 11 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورئ چې فرخنده اسد او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او یو شمیر خبریالانو د خبریال سیرل المیډا د نیولو د امر غندنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حیات پریغال قانوني دفاع کوونکی وایي هیله لري چې د هغه ضمانت بنن منظور شي.
چی کلام حیات پیغل په ضمانت باندې خوشی شي نو په غینه بعد بده وقتن فوقتن د عدالت د اړ مطابق باندې بده په ټرایل کورټ کې پیش کیږي.
د شمالي وزیرستان د تخیلو بې کور کړل سوي خلک وایي حکومت دوی له پامه غورځولې.
چې موږ په افغانستان کې کارډ دي که سات عام سره د مول سره د ګاډي سره اول دا کارډ رشي دلته چې کوم سیمینا دي دا بلاک دې مشته پیسې دې مول نه راسوي.
د خبر پښتونخوا د لرغونو آثارو محکمه وایي په پېښور کې تر 1300 زیاتې تاریخي ودانۍ دي، خو شاریان وایي چې دا ودانۍ اوس زیانمنې شوې دي.
په لګیندا چې څه کورونه شته چې هغه لغه شو، لږ خراب شو، د هغه خیال نه کوي څوک، د خلکو غربت، د ماحول، د ګورمنټ لاپرواهي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ډېر سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او خبريالان وایي د ډان روسپانی د خبريال سیرل المیډا د نیولو امر د خفغان وړ خبره ده. د دوی په وینا دا سیګامونه سره په پاکستان کې د اظهار ازادي متاثر کیږي. دوی زیاته کړي چې د داسې حدسو پر ضد به ژغ پورته کوي. اسرار الله مومن نور حال راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او ځنو خبريالانو د صحافي سیرل المیډا د نیولو ورنډ جاری کولو ګام افسوسناک بللی. لاهور های کورټ د ګلپورزه د ډان ورسپانی د خبريال سیرل المیډا د نیولو ورنډ جاری کړ او د هغه نوم یې د هغو کسانو په فهرست کې د اچولو حکم وکړ چې له هیواده په بهر تلو یې بندیز دی. عدالت دا امر ځکه جاری کړ چې المیډا د هغه درخواست اوریدنې ته حاضر نه شو چې پکې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غداری تورنه لګیدلی. د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن بیگانه وخت مشالې ډوتول چې د عدالت لخوا دا قسمه ګامونو سره په ملک کې صحافت کمزوره کیږي.
په
تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بندیزونه لګول کیږي که هغه اخکاروي او کپټ نو مناسب نه دي او په کار ده چې معلوماتو ته د خلکو رسایي متاثره نه کړل شي. په موجوده حکومت د ځینو مذهبي قوتونو لخوا د اثر له کبله د اظهار او رسنیو ازادي متاثره کیږي او د دې تاوان جمهوریت ته رسي.
یادوي چې روان کال په مئی میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د سیرل المیډا سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې شوي ترهګریزه بریدونه د پاکستان نه ورغلو کسانو ترسره کړي وو. د دې مرکې تر خپرېدو وروسته د امنا ملک په نوم یوې پاکستانۍ مېرمنې عدالت ته خواس کړې چې نواز شریف د وزیر اعظم د سوګن خیال نه دی ساتلی او د هغه پر ضد د غداري مقدمه ترسره شي. په دې کیس کې د خبریال سیرل المیډا شاملولو پاړه په لاهور کې خبریال امتیاز عالم وایي چې دا ناسم ګام دی او خبریالان به ضرور د دې خلاف غږ پورته کوي. نوموړی وایي زما په خیال دا ښه کار نه دی، ښه پیغام نه ورکوي. سیرل المیډا خو چیرته تښتېدلو نه او عدالت ته به حاضرېدو، نو بیا یې ولې د نیولو وارنټ جاری کړل شو؟ په اسلام آباد کې موجود خبریال حسن خان بیا وایي چې لا هم د سیرل المیډا مسله په عدالت کې ده، نو ځکه یې خبریالان پر ضد نه راوځي. خو نوموړی وایي چې المیډا څه داسې کار نه دی کړی چې له وجې د پاکستان قومي ګټو ته تاوان رسېدلی وي. نوموړی وایي المیډا یوازې خبر رپورټ کړی او همدا د خبریال کار وي. دان رسپانی ویلی سیرل المیډا د ډان خبریال دی او د ملک د قانون منون کې وګړې دی او په 8 اکتوبر به عدالت ته حاضریږي او د ملک نه بهر د تلو کوم پلان نه لري. رسپانی د عدالت نه خواست کړي چې د المیډا د ناقابلی ضمانت گرفتاری ورنټ جاری کولو او په ای سی ایل کې د هغه د نوم اچولو پریکړه بیرته واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حیات پریغال قانوني دفاع کوونکي وایي هیله لري چې عدالت به د هغه د ضمانت په اړه نن پریکړه واوروي. د دوی په وینا دلایل ټول وړاندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د حیات پریغال د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه رپورټ لولندې دمې ورسته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقوقو مبارز حیات پریغال دی زر تر زره او بې شرطه خوشی کړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي حیات پریغال په پرامن توګه پر ټولنیزو رسنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ او تشهیر کړی دی، کوم چې د یاد سازمان په وینا د بیان د ازادۍ په رڼا کې د حق دی. یاد سازمان دا غوښتنې د سپتمبر پر 15مه په داسې حال کې وکړې چې د حیات پریغال کورنۍ او وکیلان د هغه د ضمانت د منظورۍ هیله درلوده، خو عدالت پریکړه نن ته وځنډوله. د حیات پریغال وکیل اډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال رادیو ته وویل
ټول دلایل مونږ پیش کړل د عدالت مخته او حتمی بحث پکې وشو او نن به انشاءالله تعالی د عدالت د ضمانت آرډر وکړي او دی به انشاءالله تعالی په ضمانت باندې راخوشي.
اډوکیټ عبدالرحیم وزیر پر حیات پریغال د درج کړل سوی مقدمه د راتلونکو پاړو وویل
چې کلم حیات پریغال په ضمانت باندې خوشی شي نو په غینه بعد بده وقت فوقتا د عدالت د آرډر مطابق باندې بده په ټرایل کورټ کې پیش کیږي. دای به چې کومه د هغه دغه الزامات او د ډیفنس کوي د دوه وکیل او د جکم اف ای والی هغه خپل گواهان هغه خپل ثبوت د لپټاپ د موبایل چې کوم الکترونیک ګیجټس دي د جکم شوینه وتلی دي نو د هر تشي بدوی خپل په حق کې بدوی خپل ثبوت پیش کوي.
د یادونې وړ ده چې حیات پریغال د 2013 کال د جولای پر 15مه په ډیره اسماعیل خان کې له خپله کور پورته کړل سوی و چې تر څو ورځو یې هیڅ درک نه و معلوم. خو بیا وروسته نوموړي د جولای پر 11مه کور ته په ټلیفون کې وویل چې د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف آی اے په ولکه کې دی. نوموړی له هغه وروسته د راولپنډۍ اډیاله زندان ته یوړل سو او بیا یې په عدالت کې پیشي پیل سوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشون د سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د شمالي وزیرستان د تخیلو بې کوره کړل سوي او خلک وایي حکومت دوی له پامه غورځولې دي. دا کډوال وایي خپل سیمو ته تر ستنېدو وړاندې ورباندې مرستې بندې کړل سوي دي. چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې نه یوازې دا کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي بلکې مرستې هم پر وخت ورسوي. نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
تحصیل د تخیل بې کوره شوي کډوال وایي په تیرو اویا کالونو کې محرومه ساتل شوي او نن په کډوالۍ کې هم ورسره امتیازي چلن کیږي. د شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بې کوره شوی شیر ادم
میژ دا حقوق ونه غوړي دغه د پوره وتلي و انشاءالله چې د میژ مطالبه تسلیم نشي میژ دولت درنه ورګي په باندې کې ایبانی نصیب پېښور ته د پېښور نو سیګ درمې د پارلیمنت هاوس نه مخ مخ دا خلک نوستي چې سره سې د میژ مطالبه حل کړي نه وي.
دوی وايي د ټولو سیمو کډوال خپل سیمو ته ستانه شوي خو دوی نن هم په افغانستان او ډیرای بنو بکا خیل کډوالو کیمپ خواوشا ډیر اسماعیل خان او نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
چې موږ په افغانستان کې کاډ دي که سات عام سره د مولي سره د ګاډې سره اول دا کاډ رشي دلته چې کوم سیمینا دي دا بلاک دي مشته پیسې د ډیمول نه راسوي مشته دا و مسجینا په باندې دا مشته ورسوي ژتای نه کی موږ خپل خاک د پاکستان خپل حقوق غوړي.
دا تخیلو کډوال وای یو لوری په افغانستان کې ګاډي سار دي چې ورته اجازه نه ملاویږي او بل لوری د تصدیق پس هم د اتمیاشتو نه ورنه نګدې مرسته بندي کمې چې د واپسې پس لکډوالو بندولې شي
دا ورته ورک برخل تا ورک توريخل تا ورک ډانډ درپخل تا ورک دوه ګرڅدګي تا ورک پانه منازده غس پاکستاني زیو نه خوړو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل چې د تاخیل او شوال باندې به خصوصي پاملرنه کړي او د واپسې لپاره د متعلقه ادارو او فو سره هم په تماس کې دي. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکي وایي د کمو کورانو چې دوباره د ځایي انتظامیه نه تصدیق شوې چې واپسي یې نه ده شوې او لا هم کډوال دي هغوی مرستې بحال شوې او کله هم چې د نګدو مرستو کې ستونه روان شي دغه کورانو ته به ورسي. شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل ډیرای سیمو او شاوال ټول تحصیل خلق لا هم نه دی واپس شوی. دوی غوښتنې کړي چې اول دې د کډوالۍ ټول حقونه ورکړي چې پسته خپل سیمو ته پورم نه بوزي چې هلته ورته امن وي او د ژوند بنیادی سہولتونه برابر وي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
تو پاکستان کے دا اقلیتونو ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کې ځان
ته دوه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولی
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د ګودوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې ټول دي په غیر باندې مخالفتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چې کړی دی پارلمنت کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د بلوچستان اسمبلی د سې شنبې په ماښام په صوبه کې د امنیت په اړه بحث کړی دی. دا بحث له هغه وروسته سوی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي د صوبې په پښتنه سیمه کې د وروستیو وسلوالو بریدونو په اړه د بحث لپاره قرارداد وړاندې کړ. حکومتي چارواکو ویلي چې دوی به د امنیت لا ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصر الله زیر لخوا په صوبه کې د امنیت په اړه پر پریکړه لیک یا تحریک التوا باندې تیر ماښام بحث وسو. فردې مال په خپله وینا کې نصر الله زیر وویل چې پر نېشنل اکشن پلان باندې لس فیصد هم عمل نه دی سوی. د نوموړو په وینا چې تر څو پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه وي سوی تر هغه وخت پورې په صوبه کې امنیت نشي ټینګېدلی.
په پښین کې او په تیر ورځ په کله سیفلا او دغه سمخ کې چمن کی چکم واقعات وسو د تراغری چې هغه پاغه کی کم او بیش اته د لیویز افسران او الکاران پاغه کی شهیدان سو. دا واقعات یقینا داسې معلومیږي چې د وزیرستان آباد اوس موږ دغه سیمه سویلی پښتونخوا ته دغه حالات را روان دي د تراغری او د دهشتګردي او حکومت ته مو ویل چې پکار دی چې کم نېشنل اکشن پلان په تیر پارلیمان اسلام آباد کې جوړ شوی 22 نقطه پاغه باندې د عمل وسی.
ورنه ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسا اول چې په کلاسیفلا کې د لیویزو په وژنه کې تورن کسان به ډېر زر ونیول سي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د اوبخوري صوبایي وزیر نور محمد دومړ څه داسې راته بیان کړی.
د بلوچستان تر مخه کوم امن حالات او داغه او د اوس حالات ډېر پرداسي اکدو کا واقعیات یقینا نم کړي چې کوم بلوچستان مخ کې وو هغه تر واقعیات اوس نه دي. بل خبره دا ده زموږ حکومت خو نوې نوې حکومت دي. زموږ دغه واقعیات زموږ په حکومت کې دننه دغه دوه درې واقعیات
کارپوهان وای چې واځي د بودیجې د زیاتولو څخه امنیت نسی ټینګېدلی. په کار دی چې په سیاسي توګه هغه لتون لري سي چې لامل امنیت ورانیږي. په دې اړه به غوښ سو په کوټه کې د ډان نیوز و خبریال سید علی شاته.
دا امنمان داسي لکه په کراچي کې داسي سټریټ کرایم نه دی. په 2002 کې په 2001 کې موږ د امنیت لپاره 3-4 ارب روپی خرڅولې. لیکن نن د 2012 د 2013 چې کوم زموږ بجټ دی په دې کې موږ د امنیت لپاره 15 ارب روپی ایښی دي. نو د دې څخه اندازه لګولای شي چې دلته یو منظمه ترګری ده. د دې ترګری د ختمېدو لپاره یوازې توپکان چې دي یا د طاقت استعمال چې دي هغه کافي نه دی، بلکې د دې لپاره یو سیاسي لار ډیر ضروری ده.
په صوبه کې د امنیت پر ستونزو باندې اصغر خان څکزی، ثنا بلوچ، عبدالخالق هزاره او دنیش کمار هم وینا وکړي. وروسته سپیکر هیله څرګنده کړه چې حکومت به په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو کې د سری رنز د وبا شکل خپل کړی دی او د سیاحت محکمې چارواکو ویلي چې په تیرو 9 میاشتو کې تر لس زره زیات ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. د چارواکو په وینا په دې متاثره سو ماشومانو کې لږ تر لږه 150 ماشومان ژوند له لاسه ورکړي. د مشال رېډي خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا ماشومانو د بیلابیلو نه خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره د صحت محکمې سرکاري ادارې یا ای پی آی مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې شری یا خسرې په خیبر پښتونخوا کې د وبا شکل خپل کړی دی او 13 میاشتو کې د 10000 نه زیات ماشومان اغیزمن کړي چې پکې 1.5 مړه شوی هم دي.
د 9 میاشتو کې تر اوسه پورې موږ سره 15000 کې څنګه کوم دي نو هغه د شری مخه خرابې لیدي. نو موږ موږ سره د دې لوي هفته خبرو کوو چې کومه هفته تیر شو نو په دې کې موږ سره د سلورو د لو نه تر اوسه پورې یو کم 50 کې څنګه د نیول مخه خرابې لیدي. هم د دې وبا صورتحال د مخنیوي لپاره ګورنمنت اف خیبر پښتونخوا ځان نه پاره ان شاء الله د 15 اکتوبر نه شری د مخنیوي لپاره حفاظتي ټکیزات مهم ان شاء الله شروع کیږي.
دی وای چې د دې پزت به راتلونکي میاش کې دولس ورځنی کمپین پیلوي او تم یې سرګند کړه چې قابو وپی عمومي
دا کمپین بنیادی طور باندې چونکه دا کور په کور نه ځکه چې د کې به الیکشن لګي نه خدا دا چې دا په هیلث فیسیلیټي کې اوم صرف نه وي دې لپاره زمونږه درې قسم استراتیجی یو خو زمونږ ټول هغه ای پی آی سنټر چې د ګورنمنت په هیلث سنټرو کې دي یا پرایویټ هسپتالونو کې موږ جوړ کړی دي هلته به ان شاء الله دا ټیکې لګي دا غیر علاوه مونږه اوټریچ ټیمونه جوړ کړی دي چې دا په هر محله کې چې د جمعات کې چې د سکول کې چې د ناظم په حجره کې د ملک په حجره کې هلته به کینی او په هغه جمعات کې اعلان کیږي د محله لپاره چې دوی ټیم ناست دي ماشومان راوباسي
د شری رنس په حق لمو چې کله د ماشومانو ډاکټر اشفاق نه پوښتل نو هغه مشال لیډو ته په دې حق لوویل
دا بیسیکلی وایرل انفیکشن دا وایرس یو نو د رسول اګوستوي وایرس دا غیر دی وجه نه کیږي ماشومانو کې اکثر زکه کیږي چې دا کانټیکټ ډیزیز ورته وایي کاندې یو بل نه لګي نو او اکثر دا بیماری دی وی دا زیات تر په ماشومانو هیڅ کې په خلکو تیر کې دا بیا اکثر نه کیږي ورته
نو مول جاته وی چې په وخت علاج ونه شي نو یو خوکه د ماشوم ژوند تلی شي نو بل خو که ژوندې پاتې هم شي نو د سترګو نظر یې هم تلی شي او د سینې ناروغي هم زیاتې دي شي ډاکټران وایي چې د شری لګېدو څه خاص وجه او موسم نه وي خو ولې کله چې موسم د ګرمۍ نه یخنۍ ته اوړي لکه نن سبا نو په دې کې د پتیزه خوريږي او باید مور پلار خپل بچو ته په وخت د پزت ویکسین هم ورکړي او ډاکټرانو ته هم وخایي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د افغانستان د نورو سیمو په څیر د هیواد په ختیځ کې هم ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو د ورکول درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی د روغتیا چارواکو ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې به څه باندې یو نیم میلیون هغو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي چې عمرونه تر 50 کالو کم دي باز محمد عابد نور حال راکوي
د پولیو پر ضد د ویکسینو د دغې درې ورځنی کمپاین پرانسته د سیشن بی پورس د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست په انګړ کې وشوه د کمپاین پرانسته د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د کتلوي مافیت عامر ډاکټر جان محمد صاحبزاده یو ماشوم ته د 200 ویکسینو په ورکولو سره وکړه نوموړي د پرانستي پر مهال خبريالانو ته وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به په ختیځه حوزه کې سباندې 1 میلیون هغه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي
زمونږ مورد هدف 50 کلونو کم ماشومان په ټوله حوزه کې 1,200,000 لرو چې په ننګرهار کې به مونږ 1,00,000 او 6,500 په نظر کې لرو چې ټول د 50 کلونو کم ماشومان ته د پولیو ضد 2 واکسینو ورسو
د دې په خبره د ننګرهار په پچیرو اګام هسکی مینی او لالپوري ولسوالۍ او په زنو سیمو کې به د بدمنۍ او لعمل درویش زرو پورې ماشومان د واکسینو لساسکو محروم شي د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس قاری محمد داود مجاهد د دغه کمپاین د پرانستي پر مهال خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ولسوالۍ او ملای امامانو ته هدایت کړی چې د پولیو پر ضد د واکسینو په تطبیق کې ولسته عامه پوهاوی ورکړي او له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او په اړوندو ولسوالیو کې ټولو علماو ته هدایت کړی چې دغه کمپاین سره مرسته وکړي په مساجدو کې د ولس د بهبود او د ښېګڼې لپاره او د ماشومانو د صحت لپاره په دغه رابطه باندې تبلیغات وکړي او خلکو ته ثابته کړي چې دغه کمپاین او دغه واکسین چې کوم په لاره چور شوی دی دغه کمپاین دغه د ولس په خیر باندې دی او د ماشومانو د صحت لپاره ډېر ګټور
د ذکر وړ ده چې د 2013 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوې چې و په کندهار 3 په کونړ 2 په ننګرهار او یو یې په هلمند او اروزګان ولایت کې دي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15,315 او 15,555
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دی فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په
پاکستان کې د بشری حقوقو ډلو او د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ دغه فیصله غندنه کړې ده چې پکې دغه هوا د انګریزي ژبې ډان رسپانی د یو خبريال سیرل المیډا د نیولو امر شوی دی. دغه فیصله د هغې وروسته شوې ده چې کله د نوموړي په یوه مرکه کې د پاکستان پر پوځ نیوکې وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره یې په یوه غیر رسمي لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري راډیو د یو خبر له مخې قریشي تېره ورځ ویلي په نیویارک کې د ولسمشر ټرمپ سره د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په ښه کولو خبرې وکړې چې د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ورته مثبت ځواب وایه. نن به په اسلام آباد هایکورټ کې د بشري حقوقو مبارز حیات پریغل د ضمانت د کیس اورېدنه کیږي. د هغه کورنۍ او ملګري تمه لري چې نن به یې ضمانت منظور کړل شي. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصرالله زیری لخوا په صوبه کې د امنیت په اړه په تحریک التوا د بحث پر وخت وویل شول چې حکومت او امنیتي ادارې دي د صوبې امنیت ته زیات پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د اتوار ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې تیر ورځ په خپل وینا کې په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې تر څو د ایراني حکومت مشرتابه په منځني ختیځ او له دغې بهر خپلې جارحانه پالیسۍ نوې پرېښودي باید تر هغې ګوښه کړی شي. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر با په یو خبري غونډه کې خبرې وکړي چې پکې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې پر خپل ګډون او د ورځې په خبرونو بحث وکړي. او په دوبی کې روان د کرکټ ایشیا کپ لوب کې نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ میشتې پرون افغانستان له هندستان سره لوبه مساوي کړه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی تاسو وزو اسلام آباد او ګورش د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبريال احمد الله لوستي دی او لنډې جوړانې کوي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کلی کې مشترکه مفادات کونسل د صوبو ترمنځ د معاملاتو حل کولو او د قومي وسایلو د تقسیم تر ټولو لوی اداره ده او د وزیر اعظم جوړیدو وروسته عمران خان لخوا د کونسل غونډه رابلل یو ښه ګام وو. ورسپانه لیکي وفاقي حکومت لپاره کار دي چې په ټولو مهمو قومي معاملاتو د صوبې په اعتماد کې اخلي او د وسایلو ویش د منصفانه کړي چې ګټه یې ولسته رسي. د سراسر صوبایي حکومتونو سره د رابطې نور هم مضبوطی کړي. ورسپانه لیکي په مرکز پنجاب او خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په حکومت کې دی او په بلوچستان کې په اتحادی حکومت کې شامل دی. نو موجوده وخت کې یاد ګوند په داسې پوزیشن کې دی چې صوبو سره په ګډه ملکی مسلې په اتفاق سره حل کولای شي. دانو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي په ملکی کچ د پولیو مخنیوي لپاره کمپاین شروع دی او 2,60,000 ټیمونه په ټول ملک کې د 15 کالو نه کم عمر تقریبا 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. رسپانه لیکي پاکستان به د پولیو نه پاک ملک هغه وخت ګڼل کېږي چې درې کاله سر په سر پکې یو هم د پولیو کیس مخې ته رانه شي. په 2010 کال کې په پاکستان کې اته او په روان کال کې تر دې دمه څلور کیسونه مخې ته راغلي دي او حکومت اراده لري چې د راتلونکي کال پورې د ملک نه د پولیو وایرس خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي طالبانو لخوا اوس هم د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ټیمونو ته دړکې ورکړې کیږي او د روان کال په جنوري میاشت کې په بلوچستان کې مور او لور هغه وخت وجلې شو چې ماشومانو ته یې څاڅکي ورکول. د تر څنګه اوس هم داسې مور پلار چې بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. نو حکومت لپاره دا دوه لوی چیلنجونه دي که غواړي چې ملک د پولیو رنز نه پاک کړي نو په دې به ورته قابو موندل وي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي په پولیو ټیمونو او هغوی سره موجود امنیتي اهلکاران اوس هم د وسلوالو لخوا حملې کیږي او تیره ورځ په باجوړ کې دا شان یوه پیښه رامخې ته شوه چې د پولیو ټیم سره موجود د لیویز اهلکار د نامعلومه کسانو لخوا ووجلې شو. ورسپانه لیکي پاکستان د نړۍ په هغه دریو ملکونو کې شامل دی چرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. که حکومت غواړي د ملک نه د پولیو خاتمه وکړي نو ورله به د پولیو ټیمونو امنیت نور هم ښه کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ خبری اداره لیکي چې په افغانستان کې د انتخاباتو لر نږدې کېدو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ادارې په لیکنه افغان چارواکي غواړي چې نړیوال باید په افغانستان کې امنیت ته زیات پام وکړي. بلخوا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکلی چې د ایران په اهواز ښار کې د سپتمبر پر 28 ترسره شوي برید څخه وروسته د خلیجي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دواړو لیکنو لنډیز فرخند اسد وړاندې کوي.
بلومبرګ خبری ادارا په خپل ویب پاڼه لیکي افغانستان کې لا هم د وسلوالو لخوا بریدونه په داسې حالاتو کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې انتخابات را روان دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې په انتخاباتو کې د درغلیو پراخه امکانات دي او د رایو ورکوونکو لخوا د خپلو ووټونو د اندراج په نظام کې هم د درغلیو راپورونه دي. په ملګرو ملتونو کې افغان سفیر محمد سیکال په نیویارک کې په یوه مرکه کې ویلي دي باید نړیوال پر روانو انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې انتخابات کیدونکي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اونۍ پر دې خبرې وکړې چې د روانو انتخاباتو وړاندې په دغه هیواد کې د امنیت وضع ته زیات پام وکړل شي، خو بیا هم د وسلوالو طالبانو لخوا د انتخاباتو د ځنډېدو او یا د دغه عمل دوران د ناامنۍ د پیښو اندېښنه پر خپل ځای ده. په افغانستان کې د 2001 کال وروستو انتخابات زیاتره په سختو امنیتي حالاتو کې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو له وړاندې نه انتخابات ناقانونه ګرځولي دي او د دغې مخالفت یې کړی دی. بلخوا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د ایران په جنوب مغربي ښار اهواز کې د سپتمبر په 28 پر پوځي پریډ په ډزو کې د وژل شوو شمېر 9 ته رسېدلی دی. دغه حملې په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. د دغه پیښې ذمهواري په ایران کې بې وسلوالې ډلې منلې ده، خو ایران وایي چې د دغه ډلې جوړونکي په خلیج او واشنگټن کې دي. امریکا د دغه برید غندنه کړې ده او د ایران تورونه یې رد کړي دي، او سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پر دغه مسلې زیاتره خاموشي اختیار کړې ده او په دغه حمله هیڅ نه دي ویلي او نه د دغو کسانو په مړینې څه خفګان ښودلې دي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي اکثره مخالف هیوادونه هم د داسې پیښو غندنه وکړي او متاثره هیواد سره غمرازي وکړي او دا شان د تعلقاتو خبرو پیل وشي، خو د ایران سره ټولو خواوو د دغه حملې وروسته هم څه نه دي ویلي چې دا په تعلقاتو کې کړکېچ زیاتوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د سپتمبر پر 15 په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان نوم یاد نه کړ، خو ویل چې یوازې هغه چاته به مرستې ورکوي څوک چې د په وینا دوی ته احترام کوي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د ایران مشران د بدامنۍ، مرګونو او تباهۍ ذمهوار دي. د هغه د دې وینا په اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی دی. اسرار الله مومن دی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پرون په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ که څه هم د پاکستان نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې موږ به یوازې هغه چاته مرستې ورکوو چې څوک زموږ احترام کوي او سمه خبره دا ده چې زموږ ملګری وي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیونه ډالره منسوخي کړي دي. دلیل یې دا وړاندې کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې دا هم ویل چې د ایران مشران د بدامنۍ، مرګونو او تباهۍ ذمهوار دي. ترهګرۍ غټ ملاتړي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې د ځمکې پر مخ د تر ټولو خطرناکه وسلې ولري. چې کوم رژیم مرګ په امریکا شعارونه ورکوي، نو دوی نه غواړي چې هغه داسې وسیلې ولري چې د ځمکې پر مخ هر چیرته یو خار په اټومي وسلو سره پنخه کولی شي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې دا هم ویل چې د ایران مشران د بدامنۍ، مرګونو او تباهۍ ذمهوار دي. دوی د خپلو ګاونډیانو یا د هغو د پولو یا د خپلواک قانونو د حقونو احترام نه کوي. د ایران مشران د اولس وسایل لوټي چې په خپله مالداره شي او په منځني ختیځ او لدې د باندې بدامنۍ خوره کړي. امریکایي ولسمشر زیاته کړه، دا وایي موږ په ټولو قانونو غږ کوو چې تر څو د ایران جارحیت روان وي، نو تر هغو دا هیواد یوازې
کړی.
د ملګرو ملتونو عمومي سمیت په خپل وینا کې امریکای ولسمشر ټرمپ دا هم ویل چې په منځني ختیځ کې د په خبره د وینې تګې داعش ډلې ته ماتې ورکړل شوې. نوموړي د سعودي عرب، هندوستان، قطر، متحده عربي اماراتو، اردن او د مصر ستاینه وکړه چې په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کوششونه کوي.
اسرار لمومندو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله به نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. د نوموړي وینا ویاند وایي عبدالعبدالله به په خپله وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د اجرایی ریاست د ویاند مجیب رحمان په خبره عبدالله عبدالله به همدارنګه د ترګری پر ضد مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر یادونه سربیره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه وژغیږي. تفصیلی اجمل اندر کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریاویایمه غونډه پرون پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د افغان حکومت په استازیتوب دې غونډې ته وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان خاغلی رحیمی ازادي رادیو ته وویل اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپل وینا کې د سیمې په سطحه د ترینګلتیا د کمیدو او د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړي. د خاغلی رحیمی په وینا افغان اجرایي رئیس په د افغانستان د کورنیو امنیتي ستونزو د بهرنیو عواملو په ځانګړي توګه د پاکستان د نه همکاري یادونه هم وکړي.
داخلي رئیس اجرایي بیشتر از
خغلی رحیمی وای په کورنیو مسلو کې به اجرایي رئیس تر ډیره پر امنیتي ننګونو او هغه ستونزو خبري وکړي چې له دې کبله په افغانستان او سیمه کې شته. دا ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نه همکاري به وغږیږي. په سیمه کې به په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د سولې په خبرو اترو او د سولې او ثبات په لوري د افغانستان د تلو په اړه به وغږیږي. د افغانستان اجرایي رئیس په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د نه همکارۍ یادونه کوي چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوي رامنځته شوي حکومت د افغانستان سره د همکاریو د زیاتولو او اړیکو د بهتره کولو هوډ څرګند کړی. خو د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بنیادي او ستراتیژیک بدلون نه دی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته یې له افغان حکومت سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او عمل د چمتو شوي پلان په چوکاټ کې د صادقانه همکاریو ژمنه وکړه. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان لخوا ژمنې شوي خو عملي اقدامات لا نه دي لیدل شوي. خغلی رحیمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل جوړه شوې طرحه له بده مرغه تر اوسه عملي شوې نه ده. د پاکستاني لوري لخوا ژمنې شوي چې یو لړ ګامونه به واخیستل شي، لکه د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو پایل او نور، خو تر اوسه متاسفانه هسې چې تمه یې کېده کوم عملي نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا هم وویل چې خغلی عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان له دوست او همکارو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان سره مرسته او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې افغان اجرایي رئیس خغلی عبدالله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر وینا سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له یو شمېر امریکایي چارواکو او همدارنګه د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې او خبرې اترې هم ولري.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په ډان روزپانه کې ډاکټر نیاز مرتضی د جمهوریت او نفرت تر سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې ده. نوموړی په دې لیکنه کې کاږي چې د نړۍ پر مخ تللو او کمزورو دواړو جمهوریتونو کې داسې سیاسي مشران واک ترلاسه کړي چې خبره خو د جمهوریت او اصلاحاتو کوي، خو په اصل کې د یو خاص ډلې یا قام پر ضد نفرت ته وده ورکوي او جمهوریت تر پښو لاندې کوي. شاهین بنیرای د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د ساړه جنگ نورستو په نړۍ کې د قامی شناخت په نوم نفرت خپور شو او د انسانانو وجنه رامنځته شوه. د روهینجیا، بوسنیایي، یزیدی او توتسی ولسونو پر ضد تشدد د دغه مثالونه دي. زورور ډلې او مفاد پرست خلک د یوې ډلې پر ضد مذهب یا نسل وکاروي، د هغې پر ضد نفرت خور کی او هغوی غیر قانوني او له خطره ډکو بولي. د پاپولیزم په نوم دا رجحان اوس د نړۍ پر مختللو جمهوریتونو ته هم خپور شوی دی. په پاپولیزم کې ولس د یو خاص ډلې پر ضد وپارول شي او د ستونزو د هواري لپاره د سنجیده تجزیه او ثبوتونو پر ځای دروغجنې بیانیې او عامیانه حل لارې رامنځته کړل شي. اگر چې په پرمختللو جمهوریتونو کې د پاپولیزم په نتیجه کې وخت په وخت د تشدد پیښې رامنځته کیږي، ولې لویه انسان وژنه نه ده رامنځته شوې، خو په ټولواکه ټولنو کې د دې په نتیجه کې ډیرو خلکو ژوند بایللی دی. په پاکستان کې روایتي پاپولیزم پاتې شوی دی، چرته چې سیاستدانان د اشرافیې پر ضد اوازونه اوچتوي. بوټو یو پاپولیسټو چا چې سنجیده سوشلیست نظریه د داسې اوازونو او شعارونو سره یو ځای کړه چې اولس پرې راپارولی شو. دغه شان بنظیر او نواز شریف هم د ولس د دوکه کولو لپاره د ولس د زړه خبرې کړې دي. خو عمران خان د پاکستان وړومبی سوچا پاپولیست سیاسي مشر دی. د بوټونو وروستو بل کم یو سیاسي مشر د اشرافیه پر ضد دومره خلق نه دی راوچت کړي. په بوټو او عمران خان کې فرق دا دی چې بوټو یوازې عام ولس لا دوکه ورکوله، خو عمران خان د هیواد تعلیم یافته طبقه هم دوکه کړې ده. د مالی پنګو د خوندي کولو لپاره کمپاین، د ډیمونو جوړولو لپاره چندې او د ملک تاله شوی دولت بیا هیواد ته راوړل پاپولیست شعارونه دي. په دې کې هیواد ته د ورپېښو ستونزو څه سنجیده حل لاره نشته او نه د ټیکسونو راټولولو، سرمایه کاری او پنګو د بچت لپاره څه عملي ګامونه اخیستل کیږي. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د شناخت او نسل په بنیاد پاپولیزم وجود لري او نفرت په ډیرو مخو د انسان وجنې لپاره د بنیاد کار ورکوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د جنوبي وزیرستان د تنګړی لړغړه منځ نومې سیمې اوسیدونکي وایي دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د یادې سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل دوی سړک د څلو اوبه او بجلی نه لري. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود له دوی سره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
تنګړای لغړه مانځه د سولي وزیرستان سروېکي سب ډویژن سیمې دي. د دغو سیمو اوسېدونکي د بې کچه مشکلاتو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. حاجي اکبرجان ویایي چې د څښلو اوبه خو خود نشته دی، کله کله د غسلو او داس دپاره هم اوبه نه مونده وو.
یمه شپه راکا کښې د یبې ډېره تنګي دو پښدونو ته تکلیف دی. دا دوسته د لمباوله یې بهه کله کله نه وي، ډېره خشکي ولاګي.
ملک نور ولی وی چې دلته اوس هم یا ماینونه شته دی چې کوم د اوسېدونکو دپاره وخت په وخت د ځاني مالی زیان باعث ګرځېږي.
او په لغړه مزه کښې د مینسي ډېره خطره دو او ډېر مولینه وبرځول، وړکي جنکۍ هغه ډېر وبرځول. د هغه سوری دې کېږي چې هواته افزې هم وبرځولې. ټنګړای لغړه مزه دا د مینسینا ډاکا دو کپل ټیکلی دو هغه کفا وځای. دا د مو ورته اپیل دی، ورته لوی سول مې دی چې د دغه سپوږی دا وشي د میږ بال باچو خامخا په دا کښې ورځي او ډېر تکلیف هم میږ ته میلاو شي.
ملک پیر رحمان زیاتوي چې د ړنګو کورونو اندراج مو نه دی شوی او د بجلۍ نوم هم اورېدلی، خو بجلی مو تر اوسه پورې په سترګې هغه نه ده لیدلې.
میږ ته د روډ زبردست تکلیف دی چې بیمور و چې میږې په ډېر وخت شي درسولی نه شي اسپتال لگائی
مشکلاتو او نیمګړتیاو ځواب اول ته غاړه کښې نشولا. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال وایي له درو کلونو راهیسې ورته په جوړ شویو روغتیایي مرکزونو کې درمل نه ورکول کېږي. دوی وایي له همدې کبله دې ته اړ دي چې په شخصي روغتونونو کې علاج وکړي، د کوم چې د دوی په وینا وس نه لري. د کډوالو د چارو مسؤلین وایي دا درمل به د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ورکول، خو اوس یې بند کړي دي. ممتاز بنګش نور حال راکوي.
په کوهاټ کې میشت افغان کډوال وایي چې له دریو کالو راهیسې ورته جوړ شوي روغتیایي مرکزونو کې درمل نه ورکول کېږي، چې له وجې دوی خپل ناروغان په هیواد کې بېلابېل شخصي روغتونونو ته بیایي. په اړه د کډوالو یو ملک ګلحبیب زدران وایي
زموږ په کیمپونو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو درې کاله کېږي چې درمل پکې نشته دي، چې له وجې غریب او بېوزله افغان کډوال د خپلې ناروغۍ درملنې لپاره کوهاټ یا پېښور شخصي روغتونونو ته ځي. مونږ د کډوال نړیوال یونیسیف او کمیشنر افغان کډوال څخه وختنه کو چې موږ لپاره جوړ شوی رښتایي مرکزونه ته دی درمل ورکړ شي.
مدني فعال عزت الله مشال ریډیو ته ویل چې د رښتیا اړون وکمنو سره بیا بیا خبرې کړي، خو وختنه ته یې مثبت جواب نه دی ویل شوی.
تقریبا د دوه کال کېږي چې په دې کلینیکونو کې دواني موجود نه لري، دواني نشته په دې کلینیکونو کې. موږ ساده خلکو سره خبرې وکړې چې هغه کمشنر دی که هغه یونیسیر مشران دي، هغه سره مو په هکله باندې میټینګ شوی دی. هغه وایي چې موږ سره د فنډ کمی دی، په دې وجه باندې دواني نشته دی. زمنګ دا غوښتنه ده د یونیسیر د مشر نه او د کمشنر نه کم از کم هغه دواني موږ ته په دې کلینیکونو کې ځای پر ځای کړي چې موږ ورته ضرورت لرو.
یو بل مدني فعال او لیکوال عبدالرحمن افغانیار د کډوالو اقتصادي وضعیت ډیر کمزورې بولي، او د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر پاکستان او افغانستان چارواکو نه په کلکه غوښتنه کوي چې د کډوالو دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړل شي.
او دوی نشي کولای چې شخصي ډاکټرانو ته لاړ شي، اول ته هغه فیس هغوی ته ورکړي او بیا دوام په خپلو پیسو باندې واخلي. ولی چې افغان مهاجرین خو دلته تازه کاروبار کوي او دومره د بچت پیسې د دوی سره ډېره په مشکل، هغه هم که څوک پیدا کړي نو د یو بل نه به یې پوروي، قرضوي به یې او هغه خپل د مریض غم به پې باندې کوي.
په روغتیایي مرکزونو کې د درمل نشتون ستونزه کوهاټ کې د افغان کډوالو لپاره ټکل شوی. د افغان کمشنریت غړی ظفر حیات هم تاییدوي او وایي چې د یادې ستونزې په اړه مو د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر سره خبرې اترې روانې دي چې ډېر ژر به یې د حل لاره وموندل شي.
میں زوں جی کم میڈیکل سائٹ دی گنا دا ہیڈ ڈائریکٹریٹ کے افغان کمشنریٹ تو نو دی دا فائننگ جی کم دے دا وتا یو ایس سی آر کے نو اگی دا میڈیسن جی کم دی دا یو ایس سی آر نہ بن شی دی نو دا اگی او سریسن کیل تے چیف راول او پروینشل جی کم دا دا دنیش لال نیپال والا دی نو 8 اگست باندے دل تا وزٹ کو گم کول کے او کو ہاتھ کراولو ما غلام علی سر مصطفی اللہ علیہ وسلم کہیں تو کہ نال تی جو سٹول ہندا یو خبر وا جسم دل تدریغا دے مسئلے دے افغان دی جی سی یو خدا دے دا ہیلتھ کی دا میڈیکل بنچی دی چوز دا ٹرین ایجوکیشن کی دے بکس مکس دے ملا دی ماشومان تے بیا لیڈ ملا دی ٹرین دا شارٹ دے کوارٹر او کمی دی سن خبر دے دی انتظار اگے تے بن گئی جنا را دے نہ بسوں تے خدا دے تو سٹلا نہ را کر چھرا ولی
دے یدونی ولد چ پکو ہاٹ ضلع کی دے یویشمیرن لمخی دے اتیا زرو سا خسیوا افغان کڈوال مشت دی چ دوی نئی آواز دے رختیا پ برخ کی کڑا او سر مخ دی بلکہ پو کیمپون کی ورت دے ہلکانو او جینکو لپار پ پورا تو گ خونزی دے زوانانو لپار ورزشی میدانونا او دسخاک اوبا یہ ہم لوی مشکلات گنل کی گی. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په کونړ ولایت کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې هلته یا خو ښوونځي نسته او چې ستا نو بیا د دوی په وینا بنیادی اسانتیاوې نه لري. زده کوونکي او ښوونکو مشال ریډیو ته وویل دوی سرپناوی نه لري او چې موسم ډیر تود یا سوړ سي او یا باران وي نو دوی درسونه نسي ویلای. روح الله انوري نور حال راکوي.
په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ډېرې ښوونځي سرپنا نه لري او لامل یې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شیګر ولسوالۍ د ملا عالم کلي د نجونو د منځني ښوونځي زده کوونکي وایي په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې ناست دي. کله چې عباد و باران شي دوی بیا د ناستې او درس ویلو د پاره ځای نه لري.
نوم یې شوانه دی. په یو شاره دښته کې ناست یاست. زموږ ښوونځی نشته. موږ غواړو چې موږ ته ښوونځی ساشي.
نوم یې سارا احمد د ملا عالم کلی د نجونو منځني ښوونځي د پنځم صنف شاګرد. د داخله لارم چې بر مکتب زر تر زره جوړ شي او د اوبو کوهب کې جوړ شي او میدان د لوبو ځای کې جوړ شي.
د همدې ښوونځي ښوونکی محمد سپوي روانو او تیرو جنگونو د هیواد د نورو ټولګټو او ملي شتمنیو په څیر د ښوونځي ودانۍ هم ړنګې کړې او په یو شمیر سیمو کې لا اوس هم یا په بمونو الوزول کېږي یا سوځول کېږي او یا هم د ودانیزو چارو په وړاندې خنډونه پیدا کېږي.
اوس موږ په عارضي ډول باندې دلته د ونو لاندې سوري کې ناشتې او کله لمر ته ناشتې کله باران را باندې راشي هغه باران د وجې نه موږ د واړه بېرته رخصت کړو. ماشومان هغه زموږ درس نیمګړی پاتې کېږي. په اخلاص فضا کې ناشتې په لار باندې خلک تیریږي. څوک السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا ستړی مشه او مامو ستړی مشه او بابا ستړی مشه. مشکلات سره
مخامخه
خون کی اوس د کون کی له دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د دوی د خونځي او د تعمیرونو د نشټون استون زده هوار کړی. په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستل عبدالقهار اخونزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
زمونږ سر شاګردان په بار ناست دي خیمه منور کړي یا د شین اسمان لاندې ناست دي جوماتونو کې
د معرف مسولین وای د ټولو خونځیو د پاریز مکی پیدا کړي او په دې هیله دي چې ولسمشر غنی چې کوموش په گزرو باب خونځیو ته د ودانیو جوړولو اعلان کړي وو په هغه زرکار پیل کړي او کونړ ته پکې هم پوره برخه ورکړي. په کونړ کې په 1500 باب خونځیو کې نږدې 200,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې پکې 20,000 نجونې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا د آثار قدیمه چارواکي وایي چې دوی په پېښور کې یو سروې کړې ده او هلته د دوی په وینا شاوخوا 1300 تاریخي کورونه یا مکاناتې خو ځایي چارواکي وایي چې د دې ودانیو د بیا رغونې یا د پر ځای ساتلو لپاره به حکومت ته درخواست کوي چې فنډ ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د لرغونی آثارو محکمې په پېښور کې د زړو کورونو او نورو ودانو په اړه یو پلټنیز راپور جوړ کړی دی چې تر مخه یې د زوړ پېښور ښار په بیلابیلو ځایونو کې تر 1300 نه زیاتې داسې ودانۍ په ګوته کړې شوې دي چې د 100 کلونو نه زیاتې پخوانۍ دي. د لرغونی آثارو د محکمې د ریسرچ یو چارواکی نوازالدین وایي د زرو نه زیاتې ودانۍ د انګریزانو د دور دي او نورې بیا د مغولو د دور او یا د سیکانو د دور دي.
مطلب زور کورونه دي سونه عمارتونه دي کم سر رپورٹ دے آگے مطابق تقریباً 1800 نہ زیادہ سائٹ نہ ملاو شوئی دی کچھ کم گور کٹے گا سیٹی ہاؤس دا دے زور چکم تم کو میں راہ دے کہ چکم 100 سال نہ زیادہ زور دی تو میں زور سائٹ کورونا ملاو شوئی دی آئے کے مغل دور نہ ملاو شوئی دا آگے نہ پس پیر چکم تو نہ زیادہ ملاو گی آپ بریٹش پیریڈ دی انگریز دور.
دا پیخور یو اسیدون کے نظر محمد وائی د پېښور د پخوانیو دروازو او دیوالونو په دننه علاقه کې ډېری تاریخي ودانۍ دي او په کار د حکومت د دې زړو کورونو او ودانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا تحصیل سیٹیان گورگٹی اور دوئی دلتا تقریباً دا سونا برا برا قدیمی کورونا شتہ دے او سو بہا بحال دی لیکن دا جس سے کورونا شتہ دے چاہا لغشو لگ خراب شلو دا غی خیال نکی سوک سا دا خلق و غربت سا دا ماحول سا دا گورنمنٹ لاپروائی دلتا مندری دی زڑے اغم پا دیما گورگٹی کی دن دی.
خود لرغونی آثارو د محکمه چارواکی نوازالدین وایی دوی به د خپلې سیړنې په رڼا کې صوبایي حکومت ته د دې تاریخي ودانو د خوندي کولو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي.
سالی قدیمه هم د ډیپارټمنټ هم کار دا دی چې دا سایټونه پروټیکټ وکړو کم کورونه داسې دي چې کم تا ارجنټ بیسس باندې کنزرویشن په کار دی مرمت او بحالي په کار دی.
نوازالدین وایی په پېښور کې د 1300 نه د زیاتو تاریخي کورونو او نورو ودانو په اړه پوره تفصیلات به دوی په نږدې راتلونکي کې په یو راپور کې خپروي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې
هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.